په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې، امریکایي چارواکو بیا د پاکستان آی ایس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اندې وړاندې کوي.
کابل نن او سبا د نږدې څلوېښت هیوادونو د استازو د یوې غونډې کوربه دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالي څو کلي له وسله والو نیولې دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې روسي جنګي الوتکو په بمباریو کې د النصره جبهې د دولس قمندانانو په ګډون د دې ډلې تر اویا زیات وسله وال وژلې. کابل نن او سبا د نږدې څلوېښت هیوادونو د استازو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د غونډې په نوم جوړه شوې، افغان حکومت پکې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو ژمنو د څرنګوالي په اړه مرسته کوونکو هیوادونو ته معلومات ورکوي. د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه نن ازادۍ راډیو ته وویل:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد استراتژی
حقلی دریم زوی مو په بیل ابیل برخو کې لکه لا فساد سره د مبارزې د اداري فساد پر ضد د استراتژی مالی او اقتصادي اصلاحاتو د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او نورو برخو کې کارونه تر سره کړی چې پاړه به نړیوالې ټولنې ته ریپورت ورکړو. ټاکل شوی چې د دې غونډې ګډ ریاست به د افغانستان د مالی د وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې دوی نامه د دفتر د استازي لخوا کیږي. چارواکي وایي نن د دې کانفرنس څنګه ځنی غونډه او اصلي غونډه به سبا سرشی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسله والو پاک کړي دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د پامیر سوار لسپنوم پیل کړي او پکې وسله والو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د کندوز د امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 250 کسان وژل شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. دوی چې په وژل شوو کې پر وسله والو سربیره د وسله والو طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. چارواکي وایي نن د فاریاب ولایت مرکز میمنې ښار په امنیه قمندانۍ کې دننه بمې چاودنه شوې ده. میمنې د قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دا یو کوچنی بم و چې د قمندانۍ د دفتر په یو دالیز کې وچاودید. دوی وایي چاودنې د ودانۍ د ځینو هندارو له ماتولو پرته نور سیان نه دی اړولی. ویلي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. اخوا د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لول کې وتلې ده. اورزګان چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو نیولې. په دې ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قمندان رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کمانډو په ګډون نوي ځواکونه ورسېدلي او دا ولسوالۍ وس د دوی په ولکه کې ده. افغان چارواکي د جوزجان ولایت څخه وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته ویلي چې دا نښته د دې ولایت د قوشتېپي ولسوالۍ اړوند د ګردن په سیمه کې شوې ده چې د پوینا دواړو لورو ته درې درې کسان وژل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسي جنگي الوتکو په مباریو کې د النصره جبهې دولس قمندانانو په ګډون د دې ډلې تر اویا زیات وسله وال وژل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وایي په دې هوایي بمباریو کې د النصره جبهې د رهبر د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د نوموړي په وینا روسیې الوتکو هغه مهال هوایي بریدونه وکړل چې د النصره جبهې د مشرانو د یوې غونډې د ځای په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د روسیې د دفاع د وزارت د ویان په وینا په دې ملاقات کې د النصره جبهې مشر ابو محمد القلانی سخت ټپي شوی دی. ول چې د یو لاس پرې شوی او په ناوړه روغتي وضعیت کې دی. د ترکیه چارواکي وایي په سړک کې وي خدل شوی ماین چاودنې څلور ترکی سرتیري وژلي او څلور نور ټپيان کړي. د چارواکو په وینا د پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې د ایران پولي ته نږدې هغه مهال رامنځته شوی چې د ترکیه سرتیرو یو موټر پر ماین برابر شو. د ترکیه د کاري ولایت والی په یوې خبر پاڼه کې دا د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د وسلوالو کار بللی. اخر دوه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللی سو د کوردستان د مخبلواکي سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په هوایي ډګر کې د ترکیه ولسمشر ته د ایران د قانون او صنایعو وزیر هرکلی وایي او ټاکل شوی دی چې د ورځې په بهیر کې به ایران ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له مذهبي مشر علي خامنهای سره وګوري. دا پاکستان پوزوی هغه درې وسلواله د امکلیچی په یوې پوزي محکمه کې په دې ورستوي کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په جرم په مرګ محکوم شي. ولادي د امونی ورځ مخکې په پاکستان کې د بشري حقوقو نیوي ډلې په دې هیواد کې د 2014 کال راهیسي د اعدامونو د زیاتېدو د پریکړو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا روسیې ته سفر کوي. دا مسکو ته د سعودي د پاچا لومړنی سفر دی. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دوو سترو تولیدونکو هیوادونو مشران د انرژۍ د خامو تیلو د بیو د لوړولو د هڅو او د سوریې او ایران په اړه د مسکو او ریاض په درزونو کې د موجود اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. او یاکوس دوبچیت، یوخیم فرانک او ریچارد هندرسن هغه درې ساینس پوهان دي چې په 2018 کال کې د نوبل د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شول. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن وویل چې د درې واړو ته د کریو الکترون مایکروسکوپ د جوړولو له کبله دا جایزه ورکول کیږي. د سویډن د علومو اکاډمۍ وایي د دې درې کسانو لخوا رامنځته شوی میتود د بایو مالیکولونو تصویر اخیستل اسانه او بهتره کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. امریکایي چارواکو د پاکستان آی ایس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ او ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد خپل دریځ بدلولو ته اړ کولای شي؟
پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې تروریستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې تروریستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسی.
په دې اړه مو پراپور سربیره د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. ولسمشر مرستیال ویان
اسې مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبله او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د غنیوي پړاو ملاتړو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سره بیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان آی ایس آی د افغان طالبانو په ښکار ملاتړ تورن کړ. وی ویل چې د افغانستان جګړې د دوام لپاره د افغانستان جګړې وبخې د دې لپاره دوام کړی چې د استخباراتي اداره تروریستان ته پناه ورکوي. دوی په عین حال کې پاکستان ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې که د امریکا نوې ستراتیژي برالي نشو هر هغه کار بو وکړي چې ورته اړتیا وي. نور حالې د اسمت سرون پر پورته
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکام شوې. ولسمشر ډونالد ترامپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا په مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل چانس هم ورکړي. د وویل مشته په کار د چې د دې ستراتیژي د بری لپاره دوی ته یو بل چانس ورکړو، خو که زموږ حلو زلو نتیجه ورنکړه ولس بشر تیار دی چې هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا ده. لکه چې ولس بشر ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي او پاکستاني تروریستانو ته د پناه ورکولو په خاطر غندلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. خو له دې سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د واشنگتن د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبري وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته په وینا کې تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وویل دا ښکاره خبره ده چې آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دفاع وزیر جیمز ماتیس هم آی ایس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړ. ویل دا سشکاری لکه چې آی ایس آی ځان ته بیله بهرنۍ پالیسی لري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام علت د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه دي، په ځانګړي ډول د حقانی شبکه چې د پاکستان په مهمو ښارونو کې اوسي. که څه هم پاکستان په ځلونو دا ډول تورونه رد کړي، خو په ځینو مواردو کې منلی چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو مشان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
ومو دلچه امریکای چارواکو پاکستان ته خبرداري ورکړل او وی ویل کړي امریکا نوې ستراتیژي بریالي نشو هر هغه کار به وکړي چې ورته التیاوی که پاکستان له دغه فرصت نه ګټه پورته نکړي لکه څنګه چې امریکای چارواکو ویل چې دا ورستای فرصت دی او د افغانستان په وړاندې خپل تګلارې کې بدلون رانه ویلي د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد خپل دریز بدلولو ته اړکولای شي د پښتنه زمو همکار ملالای بشیر د نړیوالو چارو له افغان کارپو ذکریا په پل سره د مرکه په پایل کې کړي هغه په دې اړه وویل
پاکستان ته تر اوسه پورې د اولس شپاړو سکالو په جریان کې ډېر ډېر فرصتونه ورکول شوي دي خو پاکستان هیڅکله حاضر نه دی چې د دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي او یا د ترورستانو څخه ملاتړ بند کړي ځکه دا د پاکستان د پوځیانو په یوه داسې پالیسي بدله شوې ده چې هغه ته د بدلون کوشش نه کوي زما د نظر څخه پاکستان دپاره په هغه صورت کې دا امکانات لري چې پاکستان پوځیان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي چې په خصوصي ملاقاتونو کې دوی ته داسې په ټینګه ګوتڅنډله شوې وي چې که چیرې پاکستان د خپلې پالیسۍ کې بدلون رانه ولي نو دا به ډېره په لویه بیه ورته تمام شي او ان د هېواد په ځکني بشپړتیا به هم د ګواښ سره مخامخ شي یوازې په دغه صورت کې پاکستان زه فکر کوم کولای شي چې بدلون راولي
ستاسو په نظر کوم فشارونه کولای شي پاکستان همکاري ته اړ باسي
زما د نظر څخه په پاکستان باندې دوه ډوله فشارونه او دوه ډوله وسایل څخه کار اخیستل شونې دي یو د اقتصادي بندیزونو د لارې څخه مالي بندیزونو د لارې څخه چې د بانکي سیستم د پاکستان په مجموع کې خراب شي او د پاکستان صادرات و امریکا او اروپایي هیوادونو ته بيسي او په ټبه ودرول شي یو د لارې د دوهمه لارې د چې د پوځي لارې څخه د درون او نور الوتکو د لارې څخه پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې ترورستان روزل کیږي هغه ځایونه کې چې ترورستان او مشران اوسي پر هغه باندې بریدونه وسی دا دا دوی وسیله کولای شي په پاکستان باندې ته چاغه ځو کولای شي
په پل سپ د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي ستاسو په نظر دا سفر به د افغانستان په برخه کې څومره ګټور وي
دا خو د افغانستان د لپاره په کاټه دي هر کوشش کوي د پاکستان باندې فشار راوستلو د لارې څخه کیږي هغه د افغانستان په کاټه دي خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی به هله پاکستانیانو ته پیغام ورسوي او د امریکا د حکومت خصوصا د ولسمشر ټرمپ څخه کوم ډول پیغام هغه ته ورسوي چې کچیر دی د افغانستان په خلاف او د ترورستانو د ملاتړ څخه خلاص نه اخلي نو څه ورسره وسی او دا پیغام باید ډیر جدي وي په هغه صورت کې نو دا کېدای شي د افغانستان په ګټو وسی او په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره ښه زمینه برابره کړي
د نړیوالو چارو کارپو ذکریا پوپالو چې پاکستان ته د امریکا د لوړ پوړو پوځي چارواکو وروسته خبرداري ته په پام سره آیا دا هیواد به د افغانستان په وړاندې خپل تګلارې بدل کړي کنه په دې اړه نظر را سره شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې مو مخکې واوریدل چې امریکایي چارواکو په وروستیو کې په اسلام آباد فشارونه زیات کړي په کور دننه د افغانستان ولسمشر هم یو لړ مشورتي غونډې پیل کړي دي دا غونډې ورسره هغه پیل شوې دي چې له کابل د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال آسم بجوا څو ورځې مخکې انکتنه وکړه د افغانستان جمهوریت ریاست له پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره مشورتي غونډې انګټورې بولی دا خبره د جمهوریت ریاست د ویاند مرستيال د وخان مینپال ازادي رادیو ته وکړه په عین حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا دا ډول غونډې د هغې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره مهمې بولی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کولای شي سبون کاکړې نور تفصیل وړاندې کوي
کابل ته د پاکستان د لوی درسیز تر سفر او د سولې له خبرو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د موجوده ستونزو د حل او له فرصتونو څخه د استفادې په هدف یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره مشورتي ناستې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سې شنبې د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نوموړی وایي ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره مشورې کړې او وروستۍ ناسته یې په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او کابل ته د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته دا فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو د غټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلی او هم له پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز له کتنې وروسته چې د همدی اونۍ د یکشنبې په ورځ په آر کې وشوه، جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. باور دا ده چې د پاکستان په دریځ کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو وروسته چې د نړیوالې ټولنې له لورې اچول شوي رامنځته شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. ښاغلی غنی ویلي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي د پاکستان لپاره یو فرصت دی ترڅو د تروریزم ضد کمپاین سره یو ځای شي. هغه ویلي چې توپ د پاکستان په میدان کې دی او دا چې څنګه استفاده ترې کوي دا د پاکستان کار دی. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي څیرو سره مشورتي ناستې د سولې د تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهمې دي. له دې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولای شي له یو قوي دریځه له پاکستان سره د سولې خبرو ته کښېني او په اړه یې خپلې پرېکړې اعلان کړي.
زه فکر کوم دا ډول غونډې ډېرې مهمه دي د ملت په توګه د افغانستان او د افغانانو لپاره او باید د دغه کړنې لپاره اوسنی حکومت وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې منځته راولي چېرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کېږي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناسته کې له پاکستان سره د سولې د خبرو له پیلېدو ملاتړ اعلان او ټینګار وکړ چې په دوه خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
و امردل چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو افغان شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ امپایل کړي ده. افغانستان ته د نورو په زرګونو امریکایي سرتیرو استول په دې هیواد کې د امریکا پوځي لګښت هم شاوخوا یو میلیارد ډالر زیاتوي. د خبره پینتاګون کړې ده. په دې سره په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې کلنی لګښت شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. په افغانستان کې د امریکا جنگي لګښتونه داسې مهال افشا کیږي چې امریکایي محقق سناتور جان مکین وړاندې د امریکا پر پوځي مشرانو انتقاد کړی و چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات تنه دې پړه کړې. د نور تفصیل له فریبا ظاهر اوري.
د امریکا لوړ پوړو پوځي مشرانو د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد استازو جرګې ته وویل د هغو سرتیرو چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه افغانستان ته لیږل کیږي کلنۍ لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. په دې سره ټول ټال په افغانستان کې د امریکا کلنۍ پوځي لګښت 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د کانګرس د پوځي خدماتو د ګری کمیټې په غونډو کې داسې مهال د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوځي لګښتونو په اړه خبرې وسوي چې تر دې وړاندې جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا پر دفاع وزیر او لوی درستیز انتقاد کړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات نه دی په ډاګه کړي. دغه ستراتیژي شپږونې د مخه اعلان شوی و. جان مکین ویلي دا سمنه ده چې دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د دغه استعمایا غونډې تر پیل د مخه کتبي اسناد نه وړاندې کړي. دا معمول دی چې مشران د معلومات ورکولو پر مهال تر لفظي بیاناتو د مخه د کانګرس کمیټو ته کتبي یا لیکلي اسناد وړاندې کوي. ماتیس او ډانفورد چې د سیشن په ورځ د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته معلومات ورکول هڅه کول چې د سنا غړو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ډیرېدو په برخه کې ډاډ ورکړي او هغوی قانع کړي چې د ولسمشر پلانونه په دې برخه کې ګټور دي. د مجلس یو شمېر غړو له دې کبله اندېښنه درلوده چې ګواکې امریکا خپل ځان په داسې ګران بیه جګړه کې لا ډېر مشکل کوي چې د کامیابی سره کې نه معلومیږي. دفاع وزیر وویل د افغانستان پاوز او پولیس په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړ ډول په عملیاتو کې ورشکل دی او لږ تلفات لري. نوموړی زیاتوي دغه ځواکونه د جګړې په ډګر کې د خپلو ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکوي. جیم ماتیس دغه ورځ د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ، خو د طالبانو په وړاندې یې له جدي دریځه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه
Our South Asia strategy reinforces to the Taliban that the only path to
The way the جنوبی آسیا لپاره زموږ ستراتیژي پر طالبانو ټینګار کوي چې د سولې یوازینی لار مذاکرات دي. اوس وخت چې طالبان پوسی چې په وژنو سره نسی کولای وخت ورسیږي او دا هم نسی کولای چې د پولې هاخوا هغه تورستانو ته پناه ورکړي یا املاو تړي چې هدف یې مشته تاوان رسول دي. شغلی ماتی زیاته کړه افغان ځواکونه لا پیوړی سوی دي ځکه پوهیږي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ برخه مندي. خو د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد اعتراف وکړ چې د افغانستان جګړه اوس مهال په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ ده. هغه وایي موږ په داسې مرحله کې نه یو چې د دې جګړې د ختمولو لپاره یو بریالی حل لار وړاندې کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه پر دشمن بریدونه کوي چې جګړه ترې ګټي، القاعده ته به ماته ورکوي او د امریکا په وړاندې د تروریستانو د بریدونو مخه به ونیسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونل د چاپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په ورستیو کې په سیمه کې بغیر قانوني توګه د ځنګلونو وهل ګړندې شوی دی او ډېرې ګټې هم په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفینو تر رسیدي. روح الله انوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ قومي مشران ویل یو څه وخت څخه را په دی خوې دیګل درې ته د لرګیو سوداګر د برقی ارو سره رسیدلی او هلته په ځنګل ناتار غټ کړي او هر ورس په لسګونو لوړی او دنګي ونی را چپکوي. د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر مولوی شاه محمود آزاد رادیو ته ویل لتیرو سلويختو کالو او له هغه وړاندې د دوی قوم د ځنګل په وهلو او پلورلو بندیز لګولې وو.
دی ولس د خپل ځنګلونو حفاظت لپاره داسې تړب او پریکون کړو چې دا ځنګل به نه څوک قطع کوي او نه به بهر ته څوک خرځي. د وخت په تیریدو سره چې کله طالبان نظام راغلی دی ولس خپل پیشنهاد او د خپل تړې او د خپل دور دستور د ځنګلونو او د منطقې مطابق هغه ته وړاندې کړی و او غوم تایید کړو. به چې کله وخت خلا منځ راغلی و هم دی خلکو خپل تړب دفاع وکړو کاملاً خپل ځنګلونو حفاظت وکړو.
ملک شیرخان وای پوخا خلکو د قومي مشرانو پریکړه منلې خو اوس داسې کسان شته چې نه د قومي مشرانو خبره مني او نه هم په ذهنونو کې د ملي شتمنۍ د ارزښت په اړه څه شتون لري. نو ځکه د ځنګلونو په واهلو لاس پورې کړي دي.
نو اوس پر چې څلو د اهل خلکو زیات وځور د کار نه کېده اوس د اهل والا خلک چې کم دي چې په ځنګلاتو پر ملي شتمنۍ خپه کیږي هغه خلک اوس ناچار شو دي نه کمزوري.
د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس مشاور او د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان وای وهل شوی لرګي ټول د غرونو لاره د ننګرهار د رینور ولسوالۍ ته د قچرو په وسیله انتقالیږي او په دغه ساحو کې حاکم وسلوالې ډلې تر خپل محصول اخلي.
په دغه ساحه تقریبا د طالبانو په واکه ده. نو زیات زیماری دوی ته پریوزی چې دوی د ملت خلک دي د خاور خلک دي د ځانته حکومت وي ولی دغه دغه ساحه ځنګل وهل کیږي او وهل شروع دي او خرڅیږي او یا دغه غرونو د لارې لوی بانډه ورته وي چې د درینور د لارې دا به انتقالي ننګرهار حکومت په لار باندې. نو دا خو د طالبانو د پاره یا د داعش د پاره یا د نور مسلح ډلو د پاره یو قوي منبع ده.
قومي مشران له حکومت او له وسلوالو مخالفو ډلو غواړي چې باید د ځنګل وهلو او د لرګیو د انتقال چارو باندې بندیز ولګوي ځکه چې دا ملي شتمنۍ ده او باید چې وساتل شي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په امنیتي ساحو کې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي نورو ځایونو ته انتقال کړي.
او موږ همیشه په دې باندې تمرکز کړی دی او موږ په دې باندې مطمئن یو په کوم ځای کې چې زموږ حاکمیت دولتي شتون لري هیڅوک نشي کولای چې دغه ملي منابع دغه ملي سرمایه په غیر قانوني ډول او په غیر فنی ډول معنی وهی او د منځ وي.
که څه هم چې د سیمې خلک وای چې د لارګیو د انتقال په بدل کې د دولت وسلوال مخالفین د لارګیو له سوداګرو څخه زیات پیسې ترلاسه کوي، خو مرستیل والی به وای چې د وسلوالو لخوا د لارګیو محصول اخستلو په اړه کوم راپور ورته نه دی راغلی. تر اوسه وسلوالو مخالفو ډلو د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو په انتقال کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ویل کیږي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرې به د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان د وروستۍ ټول پوښتنې وروسته وضعیت په اړه متمرکز وي. ترکیه او ایران دواړه د دغه ټول پوښتنې مخالف دي. دواړه له دې ویرې لري چې په عراق کې تر دغې ټول پوښتنې وروسته د کردستان کې ښایي د دوی د هیوادونو کرد اقلیتونه هم دې کار ته وهڅیږي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپورټ کوي.
ټاکل سوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې له اردوغان سره د ترکیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خلوصي اکار هم تللی دی. ایران او ترکیه دواړو په دې وروستیو کې د عراق له کورد سیمې سره پر پوله پوځي تمرینونه کړي چې پر کورد مشرانو فشار زیات کړي. په دغو تمرینونو کې د بغداد حکومتي ځواکونو هم برخه درلوده. عراق د خپلواک کردستان د ټول پښتنو د نتایجو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دغو ټول پښتنو کې 2.5% اکثریت خلکو د خپلواکۍ لپاره مثبتې رایې ورکړې وې. بغداد د تیر جمعې په ورځ کورد هوایی ډګرونو ته د ټولو نړیوالو پروازونو مخه ونیوله. ایران د عراق له کردستان سره د تیلو د مصنوعاتو د هر ډول سوداګرۍ د بندولو امر کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې خپل مځکنی سرحد به وتړي او د عراق له کردستان سره به د تیلو د تجارت مخه ونیسي، چې دا د کردستان سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم تجارت دی. اردوغان د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د عراق کردستان به د دغو نه منلو وړ ټول پښتنو لویه بیه پرې کړي. له 1940 کال څخه ترکیه د ممنوع اعلان سوي کردستان کارګر ګوند له یاغیانو سره په جګړه دی چې په شمالي عراق کې اډې لري او په لومړیو کې یې د یو جلا هیواد جوړولو هڅې هم کړې وې. په ایران کې دوی کورد یاغي ډلې، د ایران د کردستان ډیموکرات ګوند او په کردستان کې د آزاد ژوند ګوند فعال دي. ترکیه او ایران له پیړیو راهیسې سیال هیوادونه دي، خو په دې وروستیو کې د نږدې اړیکو هڅې کړې دي او ایران په ترکیه کې د تیر کال له ناکامې کودتا راهیسې د اردوغان ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو له روسیې سره یو ځای د سوریه د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی چې په قزاقستان کې د روان کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. دوی په عراق کې د تیر اونۍ د خپلواک کردستان لپاره د ټول پښتنو مخالفت کوي. دوی همداراز بیره لري چې د عراق د کردستان له خپلواکۍ وروسته شایي په دغو هیوادونو کې میشت کردان هم ورته غوښتنې پیل کړي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د ماخام تر د سهار تر 2 بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بوکې. د ټاکسي موټرو د بیلابیلو ډولونو به مو ډیر اوریدلې وي، خو دا به مو نوي اوریدلې چې په څو راتلونکو کلونو کې به الوتونکي ټاکسي په کار پایل وکړي. نور به اسمه څرګندر ته وای.
لوړنۍ الوتونکي ټاکسي په دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شو. ویلو کوپټر کمپنۍ خپل 2 کسیز هوایی ټاکسي په دوبۍ کې تجربه کړ. دا ټاکسي یا الوتونکي نقلیه وسیله 13 برقی څرخونه لري. ولوکوپټر 1.5 دقیقې الوتلی شي او په 1 ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. ټاکل شوی و چې دا اتومات یا بې چلوونکي ټکسي د جون په میاشت کې په دوبۍ کې وازمویل شي. د دوبۍ د ترانسپورت د ادارې د چارواکو په وینا دا اتومات ټکسي د امنیتي ستاندردونو د لوړولو ځانګړتیا لري. څلور پراشوتونه د بیټرۍ نه جلا سیستمونه د چټک چارج او د برېښنا له شبکې سره د ژر وصل کېدو سیستم لري. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شو، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارجي شي. هوایی ټکسیان به د دوبۍ اوسیدونکي د یو ځانګړي اپلیکیشن په وسیله راغوښتي شي. دا ټکسیان به په 5 کلونو کې په دوبۍ کې رسمن خدمات پیل کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساتدې مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
کابل نن او سبا د نږدې څلوېښتو هیوادونو د استازو د یوې غونډې کوربه ده چې مرسته کوونکي هیوادونه دي، او افغان حکومت به هڅه وکړي چې دوی ته د خپلو هغو ژمنو په اړه ډاډ ورکړي چې د اداري اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د بروکسل او نورو کنفرانسونو په ترڅ کې کړي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب د ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو پاک کړي، او د تیرو 5 ورځو په عملیاتو کې دغلته 250 وسلوال وژلي او 140 ټپیان کړي دي. دا فاریاب ولایت د مرکز میمنې چارواکي وایي چې د میمنې خار په امنیه کمانډانې کې وړوکې بم چاودلې ده چې د کمانډانې د ودانې زینې هنداري ماتې کړې خو نور زیان نه دی اړولې. چارواکي وایي د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لول کې وتلې ده. د ولسوالۍ څخهونه مخکې وسلوالو طالبانو نیولې و. دا روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکو په بمباریو کې د النصر جبهې 12 کمانډانانو په ګډون د دې ډلې تراویا او زیات وسلوال وژل شوي، او د دې ډلې د مشر په شمول ګڼ نور ټپیان شوي دي. د ترکیې چارواکي وایي د سړک یو ماین د چاودنې له کبله څلور ترکی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. افغان د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللې څو د کوردستان د مخپلواکي سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو غبر وکړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا روسیې ته سفر کوي. د مسکو ته د سعودي د پاچا لومړنی سفر دی. یاکوس دوبجیت، یوخیم فرانک او ریچارډ هندرسن هغه درې ساینسپوهان دي چې د 2018 میلادي کال د نوبل د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شول. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلې ته په 45 منډو ماتې ورکړه.
او اوس به مرزی احمدزی سپورتی خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ډیر ژر به په کابل کې د کرکټ هغه اکاډمۍ پرانیستل شي چې د وزوان افغان لوبغاړي نصر احمد صافی له لوري جوړه شوې ده. د ابدالي په نوم دغه اکاډمۍ چې د کابل ښار د احمد شاه بابا په مینه کې موقعیت لري، 3 لک امریکایي ډالر پرې لګښت راغلی. ځوان کرکټر او دغه اکاډمۍ بنسټګر نصر احمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اکاډمۍ په نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده.
نو ان شاء الله ډیر ژر به افتتاح شي. په راتلونکي اونۍ کې په افغانستان کې په اول ځل باندې یو داسې روزیز اکاډمۍ جوړه شوه چې هغه په کابل کې د لوبغاړو
د خغلی صافی په خبره دا چې افغانان له ورزش او په ځانګړي توګه له کرکټ سره ډیره مینه لري، نو د غوره وګڼله چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې وروسته کې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې د کرکټ د تمرین لپاره یو شمېر شخصي اکاډمۍ جوړې شوې چې د ورزش د مینهوالو په خبره د کرکټ لوبې د ودې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د جودو شپږ کسیزه لوبډله د ازبکستان د جودو په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د دغه هیواد په لور روانه شوه. د جودو فدراسیون سکرتر جنرال زبیح الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د سه باندې 15 آسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي او 3 ورځې دوام کوي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د جودو افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پوره آمادګي نیولې وه او هیله لري چې بریاوې به خپلې کړي. ایران د وشو سیالۍ په برخه کې د چین پر لپسی اتلولۍ ته د پای ټکی کیښود. د ایران د وشو ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د وشو نړیواله اتلولۍ خپله کړه او په دغه برخه کې د چین پر لپسی بریاو مخه ټاپ کړه. ایرانی لوبغاړو د 4 سرو زرو او 1 د سپینو زرو مډال په ترلاسه کولو سره د آزادو مبارزو یا ساندا په برخه کې اتلولۍ خپله کړه، خو چین د 4 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره په دغه سیالۍ کې دوهم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ یو اونۍ مخکې د روسیې په کوربتو پیل شوې او نن پای ته ورسېده.
سپورتي خبرونه مو لحظه دی رادیو واوریدل او وړاندې دی ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو دی اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان حکومت نن په کابل کې د سام په غونډه کې د نږدې څلوېښت مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو په اړه معلومات ورکوي. د سام په غونډه په دې هدف جوړه شوې ده چې مرسته کوونکي هیوادونه په دې پوه شي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد مبارزې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخو کې څومره لاسته راوړنې لري. په کابل کې د سام له دغې غونډې سره په دې ښار کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. اکثره کابل ښاریان د دا ډول رخصتیو چې په قانوني توګه په کلیس کې نه دي شاملې د افغانستان په زیان بولي. د کابل څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
زمانو مفسر دی او دغه رخصتیان چې تاوی ولې دا د دې وطن د پاره به دی فیل شرایط کې په هر نو شرایط کې زار قاتل دی. زکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلک مریضان دي، مریض شفخانه ته نه رسیږي، لارې بند دي، بدبختی ده. زه نه پوهیږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي. غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي.
دا ډیر لارې بندول، دا ډیر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مون خراب ده. په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه د مون زراعت، صنعت، تعلیم، تربیه دا ټول په صفر د کار اورز، د مون لارې بندېږي، سیاحت هم د منځ ځي، تعلیم تربیه هم د منځ ځي، کار وار هم د منځ ځي، زراعت هم د منځ ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د ما قدم الله خان د ازادي ورځ باید ورمزل شي.
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده. په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده، که موږ خپله خود کفا سو، کار وکوو، ځوانان دې موږ کار وکوي، فرزند اته ساعتو په ځای باندې نه ساعته وکوي، نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي. اوس خو دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې، هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي. دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عدالت محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه غړې مرغلره مایار ده. مایار صاحب اشاره غلس. مایار صاحب، کاوریدونکو ته د عدالت محکمې د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي.
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا به زه ستاسو د سوال په ځواب کې دا وایم چې د عادلانه محکمې اصولو په باره کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې پیجریان کې مراعات شي.
ډیره مننه، تشکر. مایر صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څه پړاوونه لري؟
عادلانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برعت زما دی،
باید معنی شکنجه ده یو له اصول څخه او یو له اصول څخه د وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دا دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ولشي او رعایت شي.
د عادلانه محکمې د اصولو رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري؟
د عادلانه محکمې د اصولو رعایت په فعلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیګناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له هغه څخه ده چې هیڅ یو مجرم به بل مجازات څخه پاتې نشي او کچیرته دا اصول رعایت شي مجرم به اتمان خپلو کړنو جزا ته ورسیږي. دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگناه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست د ورستي پښتنې پتوګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړی یاستي تر دا محل پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړی ده او آیا دغه نظارت پر محل باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عادلانه محاکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیسوي وي
مننه زموږ دی او لفعالیتونو څخه دا ده چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او غلطه اشتراک ولرو او یو فورم دی چې هغه باید تر اوسه پورې موږ تقریبا او یا جلسه نظارت کړی دی مستقیم خپلم اشتراک پکې کړی په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو اته کله چې موږ مراجعه کړی محاکمه ته یو هغه اصل چې باید علني وي محکمه او جلسه باید علني وي موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوی چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس دیوان له خوا یو د دغلطه دغه حاصل چې جلسه د علني باید وي دغه دلته مراد شوی نه دی په بعضو جلسو کې بیا مراتیږي مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه د حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي راځو دا چې په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپل نظارت کړی دي تقریبا ډېرې داسې شوې چې په بعضو جلسو کې وکیل مدافع نه لري حتی د تحقیق بخش کې ولای کې دوی وکیل مدافع نه لري کله چې دوسیه محکمه ترازی قاضی جلسه به دایروی پغه کې بیا وکیل مدافع خوښ کې چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي په صورت کې چې دا باید پغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمه اصول دی برخوردار شي زما غوښتنه ده د اول د چې عدلي او قضایي ارګانونه د خپل قضات سایبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي دا چې یو عادلانه محکمه سره هم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلی دي یعنی داسې فکر کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر نه دیته او یا دوی نه غواړي چې مراد شي. نو زما غوښتنه ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. کله که د افغاني ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن تراولو، نو حتمی به مو د پوزی، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغانی او پښتني ټولنه کې د حجرې او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادېده. ځکه خو شاعر ویلي، راځه یو مازیګر لاره غلطه کړه جانانه، دیره کې مې چلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیره نه کړو چې چلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له هم د غذایا د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک و، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي،
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي، هغه نور وسایل هم ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه د او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر اخکلو باندې هغه لوګی لون لوګی راکش کلږي، او دا هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکي شیرګل شینوارې وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي،
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تنباکو راوړه، دا به تنباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرنې حجرې نه وې، یو لږ به غریبې حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وي او هغه چې غټې حجرې وي او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې وو، دا به تنباکو نه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه حجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا نیمه خانان چې به وو هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي وو د حجرې صفایي په خاطر، د حجرې د پاکوالي په خاطر، دغه اوجرو پاکوالی په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلی و هغه به چلم نه ډیرای ساتنه کول او دا به مکلفیت و چې د چلم ته تمباکو
نو موړی وای چې تر اوسه هم یو شمیر کورونو د چلم زینې توکي د نمونې په توګه ساتلې دي. د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وای چې په خپلې هم چلم څخلې دا چې څه ډول یې څخه له هغه به یې واورو.
چلم د سی یو د خاورې چلم د سی یو غنا یې درلود بیا بم تمباکو لم د کړې بیا بم دا کې واچول بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچول ټیټیاوله با لغه ګوګاړو ته وه بیا بم زیاتی کشکودې څخه هرې به خو ګوګل به و ماچس هغه بم بیا په د سی هغه کې څخاو س چیرته به وتون وو سی ودونه به و میاله به و بیا بم پاغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شای
له هغه مو پختل چې دا مو زر دود څړول خوان لري هغه ویل
خوان خو یې داسې خوان دی چې سړی به بیخي په ځان نه پیدې خو سړی به یې نشکاو زیاتې به ګنګس بم و زیاتې به په یخ بم نه پیدې او ښه به خوشحاله وو. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی یې ډېر مې نه ده څښولی خو دا ډېر لومبني سپینګیرې چې وو دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو زیاتې به بیا داسې کشکودو په خوله باندې بیا به دا دوک بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې په ځای کاوه دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څخل هغه وایي
موږ خو په دې مځکو کې کاره لاغه یو بوټای ده ماغه تنباکو بیا به ماغه لږ خامش کول وینې بیا ډیر ترخواله لري هغه سړی زوبلې هغه بم بیا خواږه اخ کول د سوري ته بم بیا وچ کړي بیا بم خواږه اخ کول ساتل وینې زیړه پانه به و هغه بیا دا دوګ به یې خواګواله درلو دا منلس به د سناستو کنه هغه به څخاو بیا به دې څخاو بیا به بل یا به شل کساو یا به ډیر سو یا به پنځو سو یا به لاسو څار څو کساو دا ټول به دا چلم د څخاو په یو طرفه به شروس ځاتی به وان لتر لاخره ورې بیا بنو چې نور راتلل ویني خالته به ډول وهل کې د واده بو سهل بو ورېځه به خړل کې دي.
درې څلوي کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدون کې دی وای چې د چلم او به دوی د دوا په توګه کاروي
دا هغه موږ خلک دي د اتربکی خلک دا بیا او به د چرګوډی نه دي دا شینه ورته په وزرو کې چې کاندې هغه کې کاری وای دی دا شینه واج نه شي لزور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم او به
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازې کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت پلوخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نرخلې استفاده کو د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفرې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و کله به چې د جوماته راوته هغوی خپتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا بتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت و دا یو تاثیر و. اوس لنې کمرغه دغه خبره ډیری په حجرو کې کم شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي کله چې یو ځای کې علم نه وي نو دغه خبرې بالعموم د واړې چې دي د لویانو پیښې کوي یا همدا دود شوي وو همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څخل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت لخوا نه، او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تنباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي او دا تنباکو شیان هلته نشته. په چلم کې څښي، هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره پایپ، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وارې په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څخل نه دي پکار. په سالنډي دی چلم پریښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل ښکلي به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نامستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیسته. مثلا پخوا به عموما په دېرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دېره کې پروت، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست و، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دېرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار میشلی ده چې په دېره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي، یا بل نه وي، صحبت نه وي، یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډیو داسې دغه ایجاد کړي وو چې مطلب د چلم ما لنډیو کې اورېدلي، البته ورسره نه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دې شپه پتا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي، ښه خدای دې وکړي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې په مستقیمه توګه په نورو بلابل ولسي جانورونو کې یاد شوي دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې یعنی همیشه دی، کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسي ادبیات عموما د یو څه شي د دغه په باره کې د ردولو، یا مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي که نه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنه وینو، لکه دغلته چې وینو، البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پانه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 لسیوویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ترو